السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي طالبان نه غواړي چې امریکا له افغانستان ووځي ځکه د خبره طالبان د دوی له حضوره مالی ګټه اخلي. بله مهمه موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل دا جوتوي چې ښکېل اړخونه دي د جګړو بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته اړتیا لري. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
د امریکا ولسمشر وای په طالبانو کې وډل نه غوړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووسی. د کندوز په ښار کې چاودنه شوې او په بلوچستان کې د پاکستان یو شمیر پوځیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې یو شمیر طالبان نه غوړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووسی. ډونالډ ترامپ دا خبره په یو ټویټ کې وکړه او څرګنده کړه چې د طالبانو نظر دوه ډوله دی. یو شمیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل غواړي او یو شمیر د خپلو مالی ګټو لپاره نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووسی. طالبانو د ولسمشر ترامپ دا خبره رد کړې ده او ویلې دي چې دوی د همدې لپاره جګړه پیل کړې او قرباني یې ورکړې دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووسی. بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته روان شوی دی او د دې سفر په ترڅ کې په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري او په کابل کې به بیا له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د کندوز په ښار کې چاودنې دوه تنه وژلي او اتلس نور ټپیان کړي دي. په کندوز کې د پولیسو ویاند هجرت الله اکبری نن ازادي راډیو ته وویل
گروه طالبان مثلا حوالی ساعت 11:30
دقیقه دی وای د طالبانو وسلوال ډلې نن سهار شاوخوا 12:30 بجې د کندوز د کوهنه فروشي په سیمه کې یو مقناطیسي ماین ته چې په بایسکل کې ځای پر ځای شوی وو دا مخالکو په منځ کې انفجار ورکړی چې له عمله یې اتلس ملکیان ټپیان شوي، یو پولیس او یو بل ملکی شهیدان شوي. د دې پیښې ټپیان د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت رسما نه دی منلی. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 پولیس وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل:
تیر شپه د معروف ولسوالۍ د توغړې په سیمه کې په پوسټه کې درې نفر چې تر اوسه موضوع دقیق معلومه نه ده چې د وسلوالو نه په ځینه پر دی او که خپل منځي شخړه رامنځته شوې ده چې بریدې تر سره کړی دي. زموږ 15 سرتیري په شهادت رسولي او وای نور زخمیان کړی دي.
شاغل ناصر زیاته کړه چې د بریټ کوونکو له ډلې څخه دوه وژل شوي او یوې تښتېدلې ده. بلخوای و امنیتی سرچینه چې نه غواړي نومې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې درون فوزي پولیسو خپل څوارلس پولیس ملګري وژلي، یوې ټپي کړی دی او خپل تښتېدلی دی. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی او د څلور قمندانانو په ګډون د اتلس سرتیرو د وژلو ادعا کوي. احمد مسعود د ملي قهرمان زوی په کورونا اخته شوی دی. ده په ټویټر کې دا خبره کړې ده. تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په کورونا اخته شوی و چې اوس صحت بهتره شوی دی او د کابل د شاروال داود سلطان زوی د کورونا نتیجه هم مثبته شوې ده. په دې ترڅ کې د روغتیا نړیوال سازمان نن د کووید 19 250 تشخیصیه کیټونه د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته وسپارل. د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1,835 ته ورسید. تلفات یو سلو اتاویا تر رسیدلې او لدی اخیستونکو وژونکو ناروغي څخه 1,050 تنه جوړ شوې دي. د پاکستان پوز وای چې و پوزانی په بلوچستان کې وژل شوی او یو هم په وزیرستان کې. د بلوچستان په بولان سیمه کې تیر شپه د سړک ته غاړې د ماین چاودنی شپږ پوزان وژلي او لښ تر لښه څلور نورې ټپیان کړي دي. د بیلتون غشتونکو متحد بلوچانو د پوز یو ویاند مرید بلوچ د دې برید مسؤلیت منلی دی او په یو بیان کې ویل دي چې د دوی ډلې د پاکستان هغه پوځیان په نقشه کړی دي چې د تیلو او ګازو د انجینرانو حمایت یې کاوه. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویل دي چې یو بل عسکر وروسته د نشتې پر مهال د منډ په سیمه کې ووژل شو. بل لور ته پولیسو ویل دي چې په شمالي وزیرستان کې د اکشن بی پورس د سړک ته غاړې چاودنې یو پوځي وشلی او لښ تر لښه درې نورې ټپیان کړي دي. په تیرو څو میاشتو کې په بلوچستان کې د پاکستان پر پوځ بریدونه زیات شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداري ورکړی دی چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره په مرستې یو مخ ودروي که چیرته دا سازمان په ډیر شو ورځو کې د شکېدو ژمنه ونه کړي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتو د مؤسسه پر دې ملامته کړې ده چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره یې لکه څرنګه چې په کار وو هغه سیاسي نه دي کړي. جمهور رئیس ټرمپ دا خبرداری د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیډیروس ادانوم ګبریوسس ته په یوه لیک کې د دوشنبه په ورځ ورکړ او دا یې هم په دې لیک کې ویلي دي چې متحده ایالاتونه د روغتیا په نړیوال سازمان کې پر خپل غړیتوب له سره غور کوي. ولسمشر ټرمپ چین پړ وباله چې د کورونا ویروس په اړه یې هڅه کړې ده چې معلومات پټ کړي او د روغتیا نړیوال سازمان د چین په ملامته ګڼلو کې پاتې راغلی دی. په ټوله نړۍ کې 4 میلیونه او څه باندې 8 لکه کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې تر 1.5 میلیون څخه څه زیات یې په متحد ایالتونو کې دي.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل کولای شي. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي طالبان نه غواړي امریکا له افغانستانه ووځي ځکه د خبره طالبان د دوی له حضوره مالی ګټه اخلي. په واشنگتن کې د افغانستان د سول انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز مشر یاسر احمدزی په دې اړه خپل تحلیل وایي.
دغه سی یو څه مشکل د پخوانه هم په دې ډله کې و چې دوی په مختلفو خصوصا د مشرتابه په ټاکلو باندې سره وخت دوی ترمنځ ځینې ستونزې راولاړې شوې وي.
د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل دا جوتوي چې د جګړې خواوې باید سمدستي اوربند کړي او د سولې خبرې پیل کړي. دوی اندېښنه ښکاره کړې چې ګڼو ملکیانو ته په وروستیو وختونو کې مرګ ژوبله اوښتي. د بشري حقونو خپلو کمیسیون مرستیال ویاند ذبیح الله فرهنګ هم په همدې نظر دی.
قربانیان اصلی و آسیب دیده های اصلی جنگ افغانستان افراد نظامی نبودند، افراد غیر نظامی بودند.
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. له هغې ډلې د حزب اسلامي ګوند دغه هوکړه ښه نه بولي. د دغه ګوند ویاند فضل غنی حقمل:
د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ سیاسي جوړجاړی او توافق د یو بل ائتلافي حکومت د جوړېدو او د خوانیو تجربو تکرار دی.
دوونیس پروګرامونه هم لرو، د خزو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او همدارنګ د ګوډي اچار تفریح خبرونه. رازو لمړی مطلب ته: د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي طالبان نه غواړي امریکا له افغانستان ووځي ځکه د خبره طالبان د دوی له حضوره مالی ګټه اخلي. هغه د خبرې په خپل ټوټر باندې لیکلی. ترامپ دا ټوټونه د وال سټریټ ژورنال د یوې تبصرې په خبرګون کړي چې ترامپ ته ویلي د افغانستان په اړه دې چوټ انداز فکر نه کوي. ترامپ ویلي طالبان له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو طالبان بیا د ولسمشر ترامپ دا خبره ناسم برداشت بولي او وایي طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ډېرې هڅې او قربانۍ کړې دي. نورحال د فیروزه عزیزی په راپور کې:
د امریکا ولسمشر د وال سټریټ ژورنال ورسپانې د دې خبرې په خبرګون کې چې ویلي و ډونالډ ترامپ په افغانستان کې بې فکر عمل کوي، وایي طالبان د دوی له حضور نه په افغانستان کې مالی ګټه پورته کوي. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي: له افغانستان نه زموږ د وتلو په اړه طالبان بیلابیل نظرونه لري. دوی زموږ له حضور څخه ډالر لاسته راوړي. په افغانستان کې موږ له لومړۍ ورځې پرته هیڅکله د بریا لپاره جګړه نه ده کړې. موږ هلته ډېر د پولیسو په څیر عمل کړی، تر دې چې هلته د یو پوځي ځواک په توګه ووسو. اوس موږ په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې رول لرو. تر دې وړاندې هم ولسمشر ترامپ خپلو سلاکارانو ته ویلي و چې د کرونا ویروس له امله خپل ټول سرتیري به له افغانستانه وباسي او په وار وار ټینګار کړی چې طالبان باید په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. همدارنګه کله چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وسوه او په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي کابل ته راغلي وو او له افغان حکومت سره یې د یادې هوکړې په اړه ګډه اعلامیه خبره کړه، د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د ازادي راډیو دی پښتنې په جواب کې ویلي و چې دوی به د مهالویش په اساس خپل ځواکونه له افغانستان وباسي او تر دې مهاله په افغانستان کې د پولیسو رول لوبولای دی. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د ډونالډ ترامپ خبرې ردوي او وایي چې نو نوموړی ناسام برداشت لري. د مجاهد په خبره ټول طالبان د امریکایي ځواکونو په وتلو سلا او هم نظر دي، خو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې طالبانو په خپلو کړنو دا ثابته کړي چې خپل منځي اختلافات لري. پخوانی پوځي جنرال طاهر یرغل وایي هغه طالبان چې په پاکستان کې کورونا او پټنځایونه دي د سولې خلاف نظر لري.
دا دقیق خبر ده. مشکلات دغه سیستم او ټولنه کې چې جنگي ټولنه وسیږي او هغه هم اکثر د داسې هیواد تحصیل وسیږي لکه پاکستان، ځکه د طالبان اکثر کورونه او ځایونه جایدادونه په پاکستان کې دي. شغه پاکستان موږ ته ثابته کړې ده په داسې دومره کلو کې شغه نه غواړي په افغانستان کې یو قوي پیاوړی او یو لاس حکومت او دلته دایمي سوله او امن وسیږي. نو بناً دا مشکل به وي پکې.
ښاغلی یرغل وایي ښه ده چې طالبانو سره له سولې وړاندې د دغې ډلې ترمنځ خپل منځي اختلافات حل او بالاخره د سولې پروسه پر مخ لاړه سي. خود طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر مولوی قلم الدین بیا وایي چې امریکا دا څرګندونې یوازې د طالبانو او افغان حکومت د خوشنولو لپاره کوي.
طالبان څنګه چې معلومات لرم ټول مجموعاً په یو نظر باندې د امریکایانو په وتلو باندې موافقه لري. و د امریکایانو څرګندونې مختلف اړخونه لري. البته له یوې خوانه نشکو هیڅ یو طرفه ودریږي یا طالبان مایوسه کېږي توافقنامې په اساس باندې یا دولت مایوسه کېږي مطلق د طالبانو په طرف کې ودریږي.
ښاغلی قلم الدین وایي چې امریکا دې د داشان اداو پر ځای د بین الافغاني خبرو اترو او د افغان سولې اړوند همکاري سیاتي کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په همدې ارتباط فیروزه عزیزی په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انستیتوت په نوم دی او مرکز له مشر یاسر احمدی سره هم غږېدلې او د هغه تحلیل یې غوښته ده.
طالبان په ډیرو موضوعاتو کې هم نظر نه دي. که هم نظری هم وی، دلته ځینې هیوادونه چې د افغانستان په سولې کې خپل خیر نه ویني په نحوه او یا هم نه غواړي چې په افغانستان کې پایدار سوله راسي، نو هغوی خپل کوشش ته په دې ادامه ورکوي چې د طالبانو ډله په څو برخو باندې وویشي. وخت چې په څو برخو باندې وویشل شوه، طبعاً هغو د مختلفو افکارو او نظریاتو خوان کیږي چې یو ډله به بیا غواړي او یو ډله به واقعا د دغه کار سره مخالف. د مثال په توګه هم دغه اوس په ځانګړې توګه د پاکستان استخباراتي ډلې په دې باندې کار کوي چې څنګه د طالبانو یو برخه د یو جنگي ماشین په شکل وساتي چې تر یو بل نوم لاندې، تر یو بل بیرق لاندې بدوی نه استفاده وکړي. پاینده کې کټرامپ هم اشاره کړې وي دغه سی یو برخه ته ده چې هغه ډله به بیا تابان په دغه موضوع کې بیل نظر لري له ټولو طالبانو سره. نو زما په اند دغه سی یو څه مشکل د پخوانه هم په دې ډله کې و چې دوی په مختلفو خصوصا د مشرتابه په ټاکلو باندې سره وخت دو ترمنځ ځینې ستونزې راولاړې شوې وي.
اوس څه فکر کوئ چې کچېرې د طالبانو ترمنځ د نظر همغږي نه وي یا دوی یو واحد نظر نه لري، دا په راتلونکي کې د افغانستان په سوله باندې څومره تاثیر لرلای شي؟ کله چې بین الافغاني مذاکرات کیږي او هوکړه ته سره افغان حکومت سره رسیږي، دا په راتلونکي کې آیا هغه هوکړه به د تطبیق وړ وي؟ هغه به موثره تمام شي کنه؟
طبعا تاثیر به ډیر منفي وي. هغه سولې ته چې موږ غواړو ورسیږو، هغه سولې ته به نه رسیږو. بل اخر دلته د سولې نه تعریف متاسفانه دوه تعریف سوي، چې بلکې درې تعریف دي. یو هغه سولې ده چې امریکا یې ځان لپاره غواړي، چې د امریکا په ځواکونو او د امریکا په منافعو باندې نور په اصطلاح تهدید ونسي. او بل تعریف یا بل برخه هغه ده چې افغان حکومت یې غواړي چې سره کم سوله وي، چې دوی په نحوه خپل بقا پکې ولري او د نظام نه لري نسي. درېمه برخه سوله چې هغه تر ټولو مهمه سوله ده، هغه ده چې افغان ولس یې غواړي. افغان ولس نور نه غواړي چې هر ورځ ومري، هر ورځ دوی بچي یتیمان سي، هر ورځ دوی ښځې کونډې سي. چې متاسفانه دغه سولې ته بیا رسېدل موږ ته ډېر ګرانېږي. او دوی که د دغه بیرق لاندې نه وي، یو بل بیرق یا د یو بل نوم لاندې خو وي به همدغه خلک به وي، همدغه ستراتیژي به وي، او دوی به بیا هم جنګېږي او عام خلک به پکې متضرره کیږي.
ښه نو احمدزی صاحب، اوس باید څه وسي؟ نړیوال همکاران چې له افغانستان سره غواړي د سولې په برخه کې همکاري وکړه، په ځانګړې توګه اوس چې امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره لاویګري کوي، هغوی ته څه کول پکار دي؟ د دې لپاره چې په راتلونکي کې کچېرې هوکړه کیږي، هغه د مؤثره تمام سي او په خپله طالبان دې همغږي واوسي د سولې دپاره.
کچېرته د دغو هیوادونو ترمنځ چې د افغانستان د سولې په موضوعاتو کې په مستقیم یا غیر مستقیم شکل دخیل دي ترڅو د دوی ترمنځ یو واحد نظر پیدا نسی او د سولې لپاره یو واحد تګلارې یو واحد تعریف پر اساس مخکې لاړ نسی د فکر نه کوم چې دا به نتیجه ورکړي.
په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز مشر یاسر احمد زای و چې د ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه باندې خپل تحلیل موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د شمیر زیاتېدل دا جوتوي چې ښکېل اړخونه د جګړې بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته اړتیا لري. دغه ادارې په یو بیان کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې تازه ارقام خبره کړې دي. د بشري حقوقو خپل کمیسیون وایي په افغانستان کې ملکیان او بې دفاع کسان د جګړې د درنه به پرې کوي. طالبانو د یونامار راپور رد کړی او د افغانستان حکومت لا کوم عکس العمل نه دی ښوولی. صالح محمد صالح دغه موضوع تعقیب کړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما طالبان په اپریل میاشت کې د 208 ملکی تلفاتو مسؤول بللی چې د تیر کال د دې میاشتې پرتله په سلو کې 25 زیاتوالی شي. دغه ادارې نن سټېشن به په یو بیان کې وویل په همدې میاشت کې افغان حکومت ته هم د 102 ملکی وګړو تلفات راجی سوي چې د تیر کال د همدې میاشتې پرتله په سلو کې 38 زیاتوالی شي. په افغانستان کې ملکی تلفات له کلونو راهیسې هغه لنجمنه موضوع ده چې د جګړې شکې لور یې ملامتي پر یوه او بل ور اچوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل ملکیان او بې دفاع کسان له کلونو راهیسې د جګړې درنه بیه پرې کوي.
مطابق به
بررسی‌های کمیسیون ارزونه لمخې چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون تر سره کړي شی چې د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان او زیانګالي پوځي کسان نه بلکې ملکی کسان او هغه وګړي و چې په جګړه کې هیڅ ډول رول نه درلود. د یوناما بیان د ملکی وګړو د خوندیتوب نړیوال قانون ته نه پاملرنه د ملکی تلفاتو د زیاتېدو اصلي علت بللی او وایي چې یوناما له دې کبله ډېره اندېښنه لري. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي دغه ډله د یوناما راپور ردوي او دا د افغان حکومت تبلیغات کړي. د یوناما په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي دیبرا لاینس له قبله راغلي چې نوموړي وایي زه د جګړې د بندېدو غوښتنه کوم او له ښکېلو خواوو غواړم چې بشر دوستانه قوانینو ته درناوی وکړي. میرمن لاینس ویلي ښکېلې ډلې څومره ژر چې امکان لري باید د سولې خبرې پیل کړي. د یوناما مشره دا غوښتنه په داسال کې مطرح کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې خلیلزاد به په قطر کې د طالبانو له استازو او په افغانستان کې له حکومتي مشرانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل پر لارو چارو بحث وکړي. که څه هم طالبانو له امریکا سره په قطر کې د فبروري پر 9 موافقه لاسلیک کړي او په هغې کې د تاوتریخوالي کمول ژمنه کړې ده، خو په افغانستان کې خونړۍ حملې روانې دي چې حکومت یې د طالبانو کار بولي. د تیرې سېشنبې په ورځ تر یو لړ خونړیو حملو وروسته ولسمشر محمد اشرف غني امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه فعال تعرضي حالت ته ستانه کړل. د یوناما په بیان کې په روانه میاشت کې د هغو پیښو فهرست هم راغلی چې یوناما مستندې کړي او په هغو کې د کابل پر یوه زیږنتون برید چې مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی، په خوست کې د طالبانو لخوا د 1500 روغتیا پالو تشتول، روغتیایي مرکزونو ته ګواښ او د افغان ځواکونو لخوا له روغتیایي کارکوونکو څخه د طبي وسایلو د اخیستو یادونه سوې ده. یوناما وایي دغه بریدونه پر هغو اشخاصو، ځایونو او اکمالاتو چې د روغتیایي څارنې لپاره مهم ګڼل کیږي جدي او پراخ عواقب لري، په ځانګړي ډول د کووید-19 ناروغۍ د بحران نه پر مهال.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
مانه است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حراره ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته چې دا هم د سولې مسلې سره تړلې ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي کېدای شي تر راتلونکو درې ورځو پورې د مصالحې عالي شورا خپل کار پیل کړي. دغه وزارت ویاندې ناجی انوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه سفر پیل ته په اشاره وایي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سیمې او نړۍ د ټولو هیوادونو له هڅو هرکلی کوي. اخو د افغانستان د سولې عالی شورا مخکینه غړی محمد امین وخاد وایي د مصالحې عالی شورا له لوري به د سولې د بهیر دوام له دغې پروسې سره مرسته وکړي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې تر لاسلیک وروسته د مصالحې عالي شورا په جوړېدو هوکړه وسوه او ښاغلي عبدالله مشري ومنله. اوس د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دغې هوکړې پر بنسټ به دغه شورا د دارالانشا په توګه کار وکړي. دغه وزارت وایي چې ښایي تر راتلونکو درې ورځو پورې نوموړې شورا خپل کار پیل کړي. د یاد وزارت ویاندې ناجی انوري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا به د سولې په چارو کې د یوې لویې تصمیم نیونکې ادارې په توګه کار وکړي.
شورای عالی مصالحې ملی بعد از توافق سیاسي
د مصالحې عالی شورا چې تر سیاسي هوکړې وروسته باید جوړه شوې وه او جوړه شوه، ښایي تر دوه درې ورځو پورې خپل کار پیل کړي. دغه شورا به د سولې په چارو کې د یوې لویې تصمیم نیونکې ادارې په توګه کار وکړي. اغلی انوادی دغه شان سیمه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي نوی سفرونو ته په اشاره سره وویل چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې په بهیر کې د سیمه او نړۍ د هیوادونو له هڅو هرکلای کوي. اغلی انوري په ټینګار سره وویل د ټولو افغانانو دا غوښتنه ده چې د دې ټولو هڅو رهبری د افغانستان له دولت سره وي. لشاوخوا درې میاستو جنجالونو وروسته د یکشمې په ورځ د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک سوه. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي خلیلزاد هم قطر او افغانستان ته خپل نوي سفرونه پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به قطر کې طالبانو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې د پلي کېدو په اړه خبرې وکړي او دغه شان به نوموړی له طالبانو وغواړي چې تاوتریخ وعلیکم او داسې اقدامات تر سره کړی چې بین الافغانی خبرو ته لار هواره سي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مخکینه غړی قاضي امین وقاد وایي چې د مصالحې د عالی شورا په شان د یو پیاوړې ادارې لخوا د سولې چارو پر مخ بیول ګڼ پرمختګونه بل ځان سره ولري.
دا فضا خوش او دا د دولت او د ملت هغه جدي غوښتنه ده چې د مذاکراتو طالبانو سره د مذاکراتو لپاره دولت قوي ادرس ولري او د بیرون افغاني مذاکراتو د پیل لپاره آمادگی ولري. نو اوس خو یو کرا څوک لکه ډاکټر صاحب عبدالله چې په ریاست جمهوري کې رقابت کولو د سولې عالي شورا رقیب په حیث باندې دا عهده ومنله، ډېر پرمختګ وشي.
ویل کېږي چې ښاغلی خلیلزاد به کابل ته په خپل سفر کې د افغان حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره هم وګوري او ورنه به وغواړي چې څومره زر کېدای سي بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتل دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سلاش رپینځ باندې خبرونه کوو. و موریدل چې د مصالحې ملي عالی شورا په درې ورځو کې خپل کار پیلوي. دا ورسله هغه ایجاد شو دا شورا چې افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله موافقه لاسلیک کړه، سیاسي موافقه. د دغې موافقې په اساس عبدالله د ملي مصالحې مشر ټاکل شوی دی. بیلابیل ګوندونه د دغې موافقې په اړه باندې نظریات لري او ځینې مخالف هم دي. له هغې ډلې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سیاسي هوکړه د ملي یووالي حکومت تکرار بولي. اخو د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني که څه هم چې د دغه ګوند ځینې غړي ورسره موافق نه دي، ویلي چې د ټاکنو پایله نه مني، خو د دې ګوند د رهبرۍ شورا یو شمېر غړي په دې اړه جلا نظر ورکوي. امید ظهیر مل او نور جزئیات.
د یو زر درې سوه اتنوي لمریز کال د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو په اړه د نږدې درې میاشتو جنجالونو وروسته ښکاري چې د دې ستونزې د حل په اړه له شوې سیاسي هوکړې ټول خوښ نه دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي دا سیاسي هوکړه به د ملي یووالي حکومت تکرار وي، هغه حکومت چې تر وروستیو یې جنجالونه روان. د دې ګوند لخوا په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي که دا هوکړه د لوړې له دوګونو مراسمو او د بهرنیو فشارونو وړاندې شوې وای غوره به وه. د دې ګوند یو ویان فضل غنی حقمل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ډول حکومت د افغانستان د بحران له پای سره مرسته نشي کولای.
د
ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنز سیاسي جوړجاړی او توافق د یو بل ائتلافي حکومت د جوړېدو او د تیرو خوانیو تجربو تکرار دی او نشي کولای چې دا هیواد کې د موجوده بحران د حل سره مرسته وکړي.
په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني چې د ثبات او همپالنې ډلې یو له مهمو ملاتړو وویلي، ګوند یې د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غنی په هوکړه کې شریک نه دی. ښاغلی رباني په خپله فیسبوک پاڼه یوې اعلامیه خپره کړې چې په کې لیکل شوي، جمعیت اسلامي د ولسمشرۍ ټاکنو اعلان شوې پایلې د قانون او ټاکنیزو تګلارو خلاف بولي او له دې ډول ټاکنو راوتلی هر ډول حکومت ورته مشروعیت نه لري. د جمعیت اسلامي ګوند مشر ویلي، اوسنی وضعیت ته په کدو دا ګوند د متمرکز ټولګډونه حکومت د جوړېدو پلوی نه دی، خو د دواړو لوریو په هوکړه کې د ټاکنو پایلې ته مشروعیت ورکړل شوی او همدا ډول په متمرکز حکومت هوکړه شوې ده. خو د دې ګوند د رهبرۍ شورا غړی عبدالحفیظ منصور په دې اړه جلا نظر لري. د ښاغلي منصور له قوله دی له دې هوکړې سره موافق دی او د جمعیت اسلامي ګوند هر یو غړی په دې اړه شخصي نظر لري. دی وایي که جمعیت غواړي چې پریکړه وکړي، دا ګوند اړ دی چې د رهبرۍ شورا غونډه وکړي. بي له دې هر شخص کولی شي چې خپل شخصي نظر بیان کړي، نه د جمعیت دریز. ما خپل نظر تاسو ته ووایم. د جمعیت اسلامي ګوند دا غړی وایي که څه هم د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ شوې سیاسي هوکړه ستونزې لري، خو د یې ملاتړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د یک شنبې په ورځ سیاسي هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې ښاغلی عبدالله عبدالله د مصالحې عالي شورا رئیس شو او ترخوا به د ټیم غړو ته په کابینه کې ونډه ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ چپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړې چې د روغتیا نړیوال سازمان په ډیر شورزو کې به تر کېدو ترجمه نشي، له دغه سازمان سره په دایمي توګه د امریکا مالی ملاتړ بند کړي. نوموړي د ملګرو ملتونو د روغتیايي اداره ملامته کړي چې د کرونا نړیوالې وبا سره د چلند لپاره کافي اقدامات نه دي کړي او د چین لاسپوڅه یې بللې. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پر راپور کې
ولسمشر ترامپ دا وخت دوشنبه پورست روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تیډروس ادهانوم ته په یو استولي لیک کې کړی او دای هم ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو به په دې سازمان کې پر خپل غړیتوب هم خبر وکړي. نوموړي د روغتیا سازمان د چین لاسپوڅې بللې. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کېدو د 4,800,000 پیښو څخه یوازې 1.5 میلیون پیښې په امریکا متحده ایالاتو کې ثبت شوي او دغلته یې تر اوسه شاوخوا 90,000 کسان مړه کړي. ولسمشر ترامپ چین هم ملامت کړی چې د کرونا وایرس په پایل کې د دې وایرس خپرېدل پټ کړي وو. په وینا یې د روغتیا نړیوال سازمان نه دی توانېدلی چې له بیجنګ سره د دې حساب وکړي. ترامپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل، دوی د چین لاسپوڅې دي او که په خبره وایو دوی چین محور دي او موږ ته ډېرې بدې مشورې راکړي. تیره میاشت امریکا ولسمشر د روغتیا د نړیوال سازمان سره خپلې مرستې تر ارزونې پورې ځنډولې وي. دا ارزونې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د کرونا وایرس د خپرېدو د چارو د سنبالولو په اړه وي. د امریکا ولسمشر دا سازمان تورن کړی و چې د کرونا د خپرېدو په اړه یې د چین ناسم معلومات تبلیغ کړي. ترامپ په خپل وروستي لیک کې ویلي، که چیرې د روغتیا نړیوال سازمان په راتلونکو دیر شو ورځو کې لویو اساسي بهتریو ته ژمن نه شي، زه به د روغتیا نړیوال سازمان سره د امریکا د مالی مرستو لنډمهاله ځنډول په دایمي ځنډولو بدل کړم او همدارنګه به په دې سازمان کې د امریکا پر غړیتوب هم بیا غور وکړو. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکو دا تورونه رد کړي او چین هم ویلي چې دوی د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه شفافیت ساتلی. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرتابه هیئت د دوشنبې پورې ژمنه وکړه چې د کرونا د خپرېدو په اړه به د دې سازمان د خبرګون د څېړنې په موخه خپلواکي ارزونې وکړي. دا ژمنه د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرتابه د پلاوي د کلنۍ غونډې د پرانستې په ورځ وشوه. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس وویل، په لومړني مناسب فرصت کې به د کرونا وایرس په وړاندې د دې سازمان د عکس العمل په اړه خپلواک ارزونه وکړي. د چین ولسمشر شي جن پنګ د روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه د پلاوی غونډې ته د ویډیو لالارې ویلي، بیجنګ به واځي هغه مهال د کرونا وایرس په اړه د دې څېړنو ملاتړ وکړي کله چې دا وبا تر کنټرول لاندې راشي. شي همدارنګه په راتلونکو دوو کلونو کې د دې وبا سره د مبارزې لپاره د 2 میلیارد ډالرو مرستې شمنه هم کړي. د چین ولسمشر همدارنګه ټینګار کړی چې د کرونا وایرس تر پیدا کېدو راهیسې هیواد په ټول بهیر کې په مسولانه پرانیستي او شفاف ډول چلن کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼ ایالاتونه په تدریجي توګه قرنټین کموي، په دې هیواد کې د نوو بیروزګاره شوو کسانو شمیر شاوخوا 6.5 میلیونو کسانو ته رسیدلی. اخوا په اروپا کې هم د کرونا وایرس له کبله لګیدلي محدودیتونه په کمیدو دي. دغلته په ایټالیا او اسپانیا کې چې یو مهال د کرونا وایرس د خپرېدو تاوده ډګرونه وو، اوس په نوو پیښو او مړینو کې باثباته کمی راغلی.
د مازیګر 4:30 بجې شوې. احمد شیبر لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا ویروس 551 تنه په دغه هیواد کې اخته شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې یو شمېر طالبان نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د کندز په ښار کې نن 14 تنه وژلي او 13 نور ټپیان کړي دي. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې لږ تر لږه 5 پولیس تیره شپه وژل شوي دي او د پاکستان پوځ وایي چې 2 پوځیان په بلوچستان کې وژل شوي.
خبرونه کولای شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.org کې ولولې. اوس ورزو هلمند ته. هلته د یوې روغتیایي مؤسسې یا سي مؤسسې لسګونه کارکونکو کاری اعتصاب کړی. دوی وایي چې لس میاشت ورته معاش نه دی ورکړل شوی او همدارنګه کافي طبي امکانات نه لري. تفصیل د الیاس دایی په راپور کې.
په هلمند کې د برک پنوم د صحی خدمتونو دی وړاندې کوونکې موسسې سلګونو ډاکټرانو او نور روغتیايي او اداري کارکونکو کاربندیز اعلان کړی دی او د خپل تنخواګانو غوښتنه کوي. دوی چې د کارتلګان پنوم د یو دولتي ساحوي روغتون په غبرخه کې راټول شوی دی چې په برک صحی موسسې پورې اړه لري رسنوي تول کده شاو خالصو میاشتو ماشونه ډیر تر ژر ورنه کول سي کار نه کوي او د مثبت جواب نه تر لاسه کول په صورت کې د خپل دندو څخه استعفا کوي.
اتیا نه پردا سي کسان زموږ سره ستا چې تر اوسه قرارداد نه دی راغلی او ماشه نه دی اخیستی او پنځم په صورت یو ممکن زموږ ټول کلینیکونه چې دی د دوا د کمبود سره مخ دي او اتصاب هم تر هغه وخت پورې چې تر څو زموږ د پنځم موضوعات راته حل.
پرسونل باز کلینیکو کې کمبود دی. اتم یاشت کیږي مثلا د نادالی په سیسټم کلینیکي زنانه ډاکټر نهسته، زنانه نرس نهسته، زنانه واکسیناتور نهسته. د کورونا د پروټیکشن د وقایې په خاطر کلینیکو ته هیڅ شی نه دی ورکول سوی. کبر کول سوی هم عادي هیڅ شی، یعنی دا ماسکونه دي چې مرسته د یونیسف لپاره راغلی و وایدا جوکس دا یو ټوکه د ستشت د کړی دا وایي شی.
د نږدې اتیا کلینیکونو او سی مرکزونو د ډاکټرانو او کارکونکو رسنی ټول د مفلسینه پوزیټ راغلی دي او په کلی او کوڅه کې د دکاندارانو څخه پټ ګرځي. دوی که هم په ښکارا د ماشونو د ځان لامل پر چا تور پورې نه کړ خو ویل کیږي د لومړی ځل نه دی. براګ د روغتیايي خدمتونو دغه موسسې د کلون رئیس خپل کارکونکو ته پر وخت ماشونه نه دی ورکړي. د کاربندیز د ډاکټرانو په ډله کې یو شمېر د روغتیا پر ریاست تور پورې کوي چې پر هغه غیر دولتي موسسات کنټرول نه لري چې د صحت په برخه کې کار کوي
او موږ اتا وکړنی کونه چې ټول باندې فعلاً نن هیڅ فعالیت نه لري. صرف په یو د ګریش په شپخانه کې په عجل واقعاتو کې موږ خدمات درو. نور ټول خدمات چې نن صفر دي. تقریبا موږ د 60% مارش دی د ولس میاشت تر اوسه پرې پاتې دي. ستامیت ورغلی ریاست ستامیت مو عریضه کړی ده. دا عریضه موجوده ده. ریاست ستامی په دې ارتباط باندې هیڅ کم اقدام نه دی کړی. بل موږ د کل خطر موضوع ده چې کل خطر هم د دغه ولس میاشت ټول پاتې دي.
د دغه صحی ان جی او د شاوخوا سلګونو تنو کارکونکو په خاص ډول ډاکټرانو د اتو میاشتو بند ماش په اوسط ډول تر 4 میلیون افغانیو اوړي چې د روغتیا د رئیس په خبره د اجرا کولو کار شروع شوی دی. د هلمند د عامه روغتیا رئیس عبدالحد حزم وایي د افغانستان په سطح د برګ د موسسې د مشرانو سره خبرې شوې دي او ډیر ژر به د معترضو ډاکټرانو تنخواوې حواله سي.
د دې د ماشو د ادا کولو په خاطر باندې زموږ حالې زل روانې وي. څو ورځې مخکې موږ د والي صاحب سره کښېناستو. د برګ موسسې لس ورځې وخت وغوښته چې د دې ماشونه باید ورکړي. دې د برګ موسسې ماشونه شروع کړه. د درو درو میاشت ماشونه تر یو د باز کلینیکو ته ورسول. وروسته اکاونټ کې پیسې خلاص شوې. قرار و چې نن و سبا ته نورې پیسې په اکاونټ کې راشي چې هغه هم تر اوسه نه دي راغلي. تر څو د ستونزه په یو معقول ډول باندې حل کړو، یعنی کلینیکونه هم ونه تړل شي او د دې خلکو د معاش غم هم وخورو. دواړې خبرې لازمې دي. دغه دپاره وزارت د یو درېیم ان جی او سره قرارداد کوي چې تر پارټي ورته وایي. هغه پارټي به د کال په آخر کې راځي. د دې هغه ټول راپور او کارکردګي سره مقایسه کوي چې واقعا دوی دا کار کړی که نه. که چیرې دا کار یې کړی و هغه 40% په یو ځای ټولو ته ورکول کېږي.
د برک په نوم د یوې مهمې روغتیايي ادارې کارکوونکي په داسې حال کې د هلمند په روغتیايي مرکزونو کې د کاربندیز اعلان کوي چې په هیواد کې د کرونا وایروس ناروغي په سرعت د پراختیا په حال کې ده. کتونکي وایي اوس چې د هیواد روغتیايي سیستم هم معیاري سوی نه دی، کرونا هم مخ په خپرېدلو د مرستندوی ادارو ته پکار ده چې خپلو روغتیايي خدمتونو ته د پراختیا تر څنګ د خپلو کارکوونکو معاشونه هم پر وخت ورکړي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
نیمه نړۍ
خسره د میان خلې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پونم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون لمخي هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پونمونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي. خدا معلومه نه ده چې ول یو شمیر کسان په دغه کار پوری کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې چالي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخي تاوتریخوالی او عقدایي برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري.
هغه خلک چې مانیک ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پوری کوي.
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغه د فکر خلاف څرګند ونی خبروي، د قانون لمخي په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایی کور د 1985 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
د هغه پښتني دي چې په دې خبرونه کې به جواب شي. د خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای تر توډاندې کوم. خو اوس براپور ل وګمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې وروستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شوي دي. نارینه او ښځینه ورنه ګټه اخلي او اکثره خلک ورته لاسرسی لري. خو لکه څنګه چې ښځې په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواښ لاندې دي، په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شوي. په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. خو دا ډول تاوتریخوالی دوی د جسمي پلوه نه ځپي، بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي. کومې ښځې چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي، د مغرضه کسانو له شره اکثره نه ژغورل کیږي. د دوی عکسونه کاپي کیږي، په نوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي. دغه مغرضه کسان له دغه جعلي اکاونټ نه پل پوچ تبلیغات د ښکار شوي ښځې په نوم خپروي چې دا چاره له معنوي پلوه د یوې ښځې حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي. له دې ګواښ سره ډیری هغه ښځې مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي. شکریا بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی څیره ده هم له دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده. اغلی بارکزی د عمل غندی او د هغې په نوم د جوړ شوو اکاونټونو په اړه داسې وایي.
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم د شکریا بارکزی په نوم چې تاسو په عربي الفابت باندې ولیکئ، حروفو باندې او څه هم په انګلیسي باندې، تاسو وینئ چې شل پنځشت نه اضافه اکاونټونه راځي چې متاسفانه هغه ټول جعلي اکاونټونه دي. زما اصلي اکاونټ بیخي په هغه کې نه راځي او په هغه اکاونټو کې تاسو وینئ چې حتی ځینې اکاونټونه یو لکو نه اضافه خلک هغه تعقیبوي، هغه مطالب لولي او کوم مطالب چې لیکل کیږي هلته یا ویل کیږي، متاسفانه هغه زما نه سیاسي نظر دی نه شخصي نظر مې دی.
هر هغه څه کسم وکړول شي ګټه لري او کناسم وکړول شي زیانونه لري. دومره زیانونه چې ان کله کله د یو چا د ژوند بڼه بدلولی شي. پښتو کې متل دی وایي څو پوری چې رښتیا رسیږي درواغو به کلی وران کړي وي. ډیوه نیازی چې په رسنیو کې یوه پیژندل شوې څیره ده هم د دغې بې عدالتۍ نه سر ټکوي چې د نامعلومه مخالفینو له خوا یې په وړاندې د جاګلی اکاونټونو جوړولو له لارې شوي دي. هغه زیاتوي چې په دغو اکاونټونو کې داسې خبرې او کړنې خپریږي چې د هغې له فکر نه کاملا خلاف دي. نیازی په دې اړه زیاتوي:
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل، همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل. کله چې زه پارلمان ته کاندید شوم لنینګرار ولایت، نو حریفانو هم زما پر نوم جعلي اکاونټونه جوړ کړل چې زما د فکر او زما د سوچ خلاف لیکنې کولې. همغه چې زما د پاره ډېر زیات ستونزې راولاړې کړې. زما پر نوم چې کوم جعلي اکاونټونه جوړ شوي ول، له هغې نه تر دې چې اسلام دین ته پر توهین وشو، خلکو هغه سکرین شاټ کول او بیا په خپلو اکاونټونو خپرول چې زالته کاندید هم ما خلکو ډول خبرګونو خود چې دا زما لپاره ډیره ستونزمنه و. اما به خپل هغه کوم اکاونټ چې زما وو هغه نه به زه بار بار لایف راتلم او خلکو ته به پوسټونه کول چې زم دغه یو اکاونټ لرم دا جالي دي، دا زما پر ضد کارول کیږي، حریفان دي. نور خو هغه چې د تعلیم او شعور کچې لوړول هغه پویدل
په ټولنیزو رسنیو کې د خزو زورول ډیر تر سترګو کیږي. اکثره فعال خزي ل دغه ستونزو سره لاس او گریون شوی دي. شکریہ چې د ځوانانو رادیو خبریاله ده هم ل ورته ننګونې سره مخامخ شبی و. هغه ګومان کوي چې د دې پونم جالي اکاونټ د پوهنتون ټولګیوالو یې جوړ کړی و چې بیا یې مخونی ول شو، خو هغه بد خاطرې تل په یاد پاتې ده. شکریہ زیاتوي:
زه د پوهنتون په دریم سنف کې ما چې زما پونم اکاونټ جوړ شوی و، زما پونم زما هم سنفیانو ته، زما استادانو ته او د ادارې نور چارواکو ته مسجونه کېدل. ان تر دې چې زما پونم لیکنه کېده، شیرونه پورته کېدل هغه اکاونټ نه.
دا چې ولې ځینې خلک د خزو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی کوي، دوی د دغه کار په کولو سره څه تر لاسه کوي، او کوم کسان چې په دې ډول کارونو لاس پوري کوي د ارواپوهنې له نظره په کوم رواني حالت کې قرار لري؟ دا به د ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
د خزو په وړاندې هر راز او ډول تاوتریخوالی او بد چلند کاغه په خاله رسنه کې کدی اکاونټ جوړولو په ډولی کې په هر ډولی څو انګیزه دلایل لري. اول خپل د خزو د ضعف ټکی دی، یعنی خزو دا خلکو ته ویلی دی، دا کورنۍ هم ورته ویلی، خپل خزو مرته ویلی چې موږ ته دا د ضعف ټکی ده، او کله چې موږ اکس موږ په نامه اکاونټ جوړیږي نو موږ ځوریږو، بس عکس العمل ښیو یا حساسیت ښیو. دا خپل دی لامل کیږي چې خلک دغه د زفت کې په وسیل په شکل واخلي او خځې په وزوري. بل فکری او ځینی زفت ده، یعنی ډیری خلک له بده مرغه وایم چې په افغانستان کې له فکری او ځینی اړخه هغه حد هغه فرهنګ هغه پوخوالي ته نه دی رسیدلی چې هغوی راسي او د مقابل لوري درایت ته احترام وکړي. بل ټکی خزه تابو کول دي چې زموږ په ټولنه کې تابو ده. خزه له خزو د خپلوانو نه ملاتړ هم د دې لامل ګرځي. خزه معمولا چې داس قضایو سره مخامخ کیږي کورنۍ حمایت نه کوي، کورنۍ مراجع غوی ملامتي، حسادت، غوسه او خخم رخه هم کېدای شي د دې لامل وي. اما ډیر ځله د مانیا او سادیزم ناروغي، هغه خلک چې مانی ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي او دا ناروغي ولري، په دغه کار معمولا لاس پوره کوي.
د خزو زورول او له خزو سره تاوتریخواله که په هر بڼوي جرم بلل کیږي، او په وړاندې د افغانستان په جزایی کوټ کې هم داسې مادي شتون لري چې له مخې تورن کس په جزا محکومیږي. خو دا چې په واضح توګه دغه کس د څه ډول مجازاتو مستحق دی، دا به د یوه حقوقي کارپو پوهندوی محمد یوسف فرید په خبرو کې واورو.
په حقوقي لحاظ د هر چا شخصي حریم مسؤول دی. څوک چې د چا په شخصي حریم کې تجاوز کوي، د جزایی کوډ موادو په اساس هغه سړی مجرم او د مجازات وړ دی. هغه څوک چې د چا اک، د چا تصویر، ژغ، د رضایت نه پرته د کمپیوټري او یا مخابراتي سیستم په وسیله چې فیسبوک هم د هغه یو جز دی، هلته پخشي، نشروي چې دا سړی ته مادي او یا معنوي ضرر رسیږي، د جزایی کوډ د
1978 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
ټولنیزې رسنۍ د مخابراتو وزارت لخوا څارل کیږي، خو د متضرر کس د شکایت پرته په خپل سر اقدام نه کوي. په دغه وزارت کې یو برخه د سایبر سیکیورټی په نوم فعالیت کوي چې دا او دې ته ورته موضوعاتو ته رسیدګي کوي. زموږ همکاري بګمی جبرخیل هم په دې اړه د مخابراتو وزارت له وایند سید حامد منصور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
منصور صاحب کا پسر کے دارا تھا وہ یاس چھ د جعلی فیس بک پانو مخنوی د مخابرات وزارت لخوا ترکمی شونه دے او ک شونه دے بیا د تورن کس سره د وزارت سڑول چلند کوي.
بلې نورې جانې مننه تاسو نه. بالکل، په وزارت مخابرات کې داسې یو ډپارټمنټ شته دی چې سایبر سیکیورټی نومیږي. نو هغه کې د سایبری چې کوم موضوعات دي چې د انټرنیټ مسله وي، نو بالکل هغه کې مونږ کولای شو چې د فیک آی ډی چې کوم دی دا پیدا کړو. خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي نو دا یو فورمه لري، فورمه تای مراحل کیږي، بیا هغې نه پس هغه شاکی چې کم کس دی یا کوم کس شک کړی دی چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی دی یا دغه، نو مونږ دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سیکیورټی د نور یو شاخه دی چې افغانستان کې خوشبختانه شته دی، همداسې مونږ ډایرکټ کنکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږ هغه آی ډی چې کوم دی انډیا ته لیږو. انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی دی، په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډی نه جوړ شوی دی، دا پیدا کیږي، بیا مونږ ته راپور ورکوي. کله چې مونږ ته ورسید بیا مونږ د عدلي قضایي یا ارګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده. البته د نه مخکې چې مونږ قضایي او دغه ته لاړ شو، هغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین په اساس دغه گزارش ده. اوس که تاسو کولی شي عدلي قضایي ته لاړ شي او که دغه راپور یعنی همدغه گزارش تاسو ته قناعت بشته، نو بیا تاسو کولی شي چې همدې سره قناعت وکړي. بیا دغه صلاحیت ده چې آیا دا ادای حیثیت کوي سرنوالی ته ځي یا بل ارګان ته ځي، دغه خپله د چا خبر مرضی ده چې هر څه کوي. خو البته مونږ وزارت کې دا سیستم شته چې مونږ یو فیک آی ډی کولی شو چې پیدا کړو. مننه صاحب.
مننه ښاغلی منصور.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د مخکخو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړي شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
خواگو اوریدن کو سلام. خدای مو دی حکومت سلور نیم کلو غنمو تا مایا تی آجاوا چه نبای اوڑکوال ایشای او نبای نینه که ورغستلی کئی پروژه کی خوالل سخت دی. هم دا ډول موالال کورونا ساتا آغا ویروس چه طول نلی پا گوندو کڑی دا. د خبرونه په پایل کې مو د موین صاحب له حاله خبرو.
دا موین صاحب چیرته دی؟
لکه چې پاشپسخانه کې دی صاحب.
اخر به ځان په خېټه ووژني چې هر وخت پوښتنه وکړو نو دی په پاشپسخانه کې وي.
رښتیا وایې صاحب، ډېر زیات اشپزخانه ته ځي
صاحب. لکه چې اشپزي خوند ورکوي.
نه پوهېږم خو اشپزخانې ته ډېر ځي. کېنی کېنی مه خورې. موین صاحب چیرته دی؟
صاحب اشپزخانه کې دی.
د ډوډۍ خوړلو وخت خو هم نه دی، نو په اشپزخانه کې څه کوي؟
نه پوهېږم صاحب.
عجیبه ده.
ورنارې کوم صاحب؟
نه زه خپله ورځم وګورم چې څه کوي.
ښه صاحب.
اجازه ده؟
او وزیر صاحب ته دلتا
درته سودا مشو ما ویل چې تو دریګه دای په آشپزخانه کې څه خوري تا خو مټي بډو هلی او کار کوي
صاحب ما ویل لګ بل آشپز سره مرسته وکم
زه خو چهار وخت دفتر ته درشم نو ته حالت نه یې او مامورین دی وای چې په آشپزخانه کې دی ما ویل خامخا بس شي خوري
صاحب آشپزخانه خوند راکوي ما به چې درته ویل چې آشپز می مقرر کا خو ته هم دې لپاره چې آشپزخانه خوند راکوي
دا څه وای غټ موین می مقرر کړی آشپزان هم د تا د لاس لاندې دي چې د هر شي فرمایش ورکړي درته پخوي
صاحب د دیګ او کته خبره نه ده
نو د څه شي خبره ده که دې په آشپز زړه خوږیږي نو یو بل به هم ورته ونیسو چې کار پرې کم شي
صاحب دغه خبره هم نه ده
نو چې دا خبره نه ده نو حتما په آشپزخانه کې خوراک کول خوند درکوي
نه صاحب دغه خبره هم نه ده
نو څه خبره ده لږ خو ما هم پې پوه کړه
ځه صاحب وپسې ګرځه
اوس مې نو سودا شوه خامخا به یې راته وایې
صاحب چې ریښتیا درته ووایم نو له معینیته مخکې آشپز وم او ډېر وخت مې آشپزي کړې ده له همدې عمله مې آشپزي او آشپزخانه خیسي
ګوره معینې باید په خپل دفتر کې اوسې بیا یوه کوټه کارونه هم درته پراته دي باید هغه هم خلاص کړې وړه دنده نه ده وړکی موقف نه دی باید قدر یې وکړې او اهمیت یې درکړې
صاحب د تا خبرې ټولې ریښتیا دي خو د ما زړه له آشپزۍ او آشپزخانې سره بند دی چې هر څه کوم نشم ترې لرې کېدلی
هېڅ د منلو خبره نه ده
صاحب د تا دې همدومره کور ودان وي چې له یو عادي سړي نه دې موهین جوړ کړم خو صاحب زه بدبخته موهینیت ته نه آشپزۍ ته جوړ شوی یم صاحب که یوه بله مهرباني هم وکړي نو
څه وکړه
صاحب که مې د دفتر په خوا کې یوه وړه آشپزخانه جوړه کړئ چې د بیکارۍ په وخت هلته ځان مصروف کړم او د خپل پخواني مسلک مینه پرې ماته کړم
ته رښتیا وایې باید ما داسې نه وای کړي خو ځه اوس چې شوي دي آشپزخانه به درته جوړه کړم معین صاحب
بیا مو هغه کور ته بیایو چې له بهره نوی زوم راځي او دوی ورته خوښ او منتظر دي
خورې ومې نه پېژندې چې خپه نسې
څه به درته ووایم د همدغه ځای یم
خدای دې راته پرېږدي زوی مې ابله ورځ دغه د طلا سټ راته راولېږه سر ټمبه هلک دی چې خپله ومني د بل چا نه مني
دا یې څلورم سټ دی د طلا چې راته رالېږې
عمر دې ډېر سي چې دومره دې مور قدر کوي چېرته دی
خورې په خارج کې دی ډنډار کې ورته وایې که څه بلا نه پوهېږم نو
کوژده دې ورته کړې ده او که نه
خورې نه خورې جلۍ مې نه خوښېږي ها ورځ یو چا د تا د لور صفت راته وکړ ما ویل ځه یو ځل خو به ورسم وبه یې وینم
وی خورې چا درته وکړ
نه یې درښیم ته خو د هغه لور یې ورا وغواړه چې زه خو یې ووینم
را وبه غواړم درته خو
خورې که یې قسمت و ته به هم ورسره مړه سې دغه د طلا سټونه به ټول تا ته رالېږي
نه داسې مه وایه خورې خپل زوی نه پردی کېږي خو واده و خو چې زوم مې نه وڅه بیکم
زه را بشي په دغو رنجو به دې هم سترګې تورې شي د خارج هلکان دي په موږ پورې وخاندي
ځه وده خاندي خو چې لور مې ورسره خوشحاله وي
لور دې نو چې اوس هم نه خوشحالېږي خدای دې خوشحاله کړي د خارج هلکان که د کومې بختورې په نصیب شي
دا خو رښتیا وایې زه خدای دې خیر کړي مورې وه مورې زیره مې در باندې د زرکې مېړه راغی
خدایا شکر دی چې زوم مې راغی سړی سترګې دې روښانه
د تا دې روښانه وي ښځې درځه چې مخې ته یې وروځو
درځه بابا ستړی مشه
بابا په خیر راغلی هر کله راشي
خیر یسی ته دې دغه لاسونه راکا چې مچې کم
نه نه بابا جانه دا څه وایې ګناګاروي مې که څنګه فردی جان څه شو
هغه خو نه وای زوم دی شرمېږي به وروسته به را روان وي که څنګه بابا
لکه چې ومو نه پېژندم فردین خو همدغه زه یم کنه
فردین ته
بابا زوی دی در تخیم.
بابا مقصد موزون دی.
زوره ورو خوام دقا زم موزونیم پرون در جرمانی نراغلم.
دستوی
او په پای کې دیو مامور دیوی ورځی یاداشتونه دراورو.
اوس د سهار اونی مې بچی دی او په چای خوړلو لګیا یم. میرمن مې پرله پسې راته وایي چې ژر کوه ناوخته شوه، د مامورینو موټر به درڅخه لاړ شي، خو زه نن که غیر حاضر هم شوم نو دا چای نه شم پرېښودلی، ځکه خینې مې له کلي څو دانې د فیلمور هګۍ رالیږلي او یوه یې دغه د میرمنې مې راته پخه کړې ده. دا نو ډېره کمه پیښېږي چې دغسې د هګیو میله دې وکړم، سره له دې چې زراعتي هګۍ ارزانه دي، خو وایې تشه جیبه ته مې دښمن یې، نو چې نیشو اخیستلی ارزانه یې مه بوله. اوس د سهار اته بجې دي او د سړک په سر د مامورینو موټر ته ولاړ یم. د موټرو دومره ګڼه ګوڼه ده چې پلی په اسانه له سړکه نشي تیرېدلی. هغه دي زموږ د وزیر صاحب څو دانې کروزین او دوه سیټه ډاټسن موټرونه را روان دي، خو د تورو شیشو له شان ښکاري چې ډک دي او که خالي. خو ما ژر چې په خپلو ویښتانو چپه ګردن او کورتۍ لاس را تیر کړ چې کوم ځای مې بې ترتیبه شوی نه وي او وزیر صاحب د تورو شیشو له شا ونه ویني. که یې وویني نو ما کله پیژني، خو بیا هم د بنده عادت دی چې له هامره په هر حال کې ویری. اوس د ورځې اته نیمې بجې دي، د دفتر موټر لکه چې د مال راتګه مخکې تیر شوی او زه ترې پاتې شوم. نو اوس مجبور یم چې په کوم ښاري موټر کې لاړ شم. 50 افغانۍ مې په جیب کې دي، که په ټکسي کې لاړ شم نو 40 افغانۍ په کرایه کې ځي، او که کاستر یا سرویس ته ودرېږم نو نور هم راباندې ناوخته کیږي، او غیر حاضرېږم نو مجبور یم چې په ټکسي کې لاړ شم. چې راتلم میرمنې مې همدا راته وویل چې ګوره 50 په جیب کې دی چې رومیان او کچالو دې هېر نه شي. اوس د سهار لس نیمې بجې دي، پوره یو ساعت په یو څلور لارې کې ودرېدو او ترافیکو ویل چې وزیر صاحب تیریږي. هر سهار چې وزیران کار ته ځي او مازیګر بیرته کورونو ته ځي نو سړکونه ټول بند وي، او هغه د چا خبره چې په شام شور نشي خوړلی. د ما د حضرۍ په خانه کې هم په سره قلم باندې ښه ډبله چلی پاکه شوې ده او غیر حاضر شوی یم. اوس د ورځې یولس نیمې بجې دي، د مدیر صاحب 15 زوی مې بازار ته راایستلی چې آیسکریم ورته واخلم. مدیر صاحب چې لومړی د ناوخته ورتګ له امله ښه ورټلم نو بیا یې خپل زوی په لاس راکړ چې بازار ته یې بوزم او آیسکریم ورته واخلم. مدیر خپل دغه نازولی زوی حتما په اونۍ کې دوه یا درې ځله دفتر ته راولي او بیا یې په یو نه یو مامور باندې ورتاوان کړي چې آیسکریم ورته واخلي. له ما سره یوازې 30 افغانۍ دي او د مدیر صاحب زوی راته کلک دی چې ما ته د 80 افغانۍ سوپر آیسکریم واخله، لکه چې مور یې ورښودلی. په جنجال ورسره پاتې یم. اوس د غرمې 12:30 بجې دي، ټول مامورین د ډوډۍ په خوړلو لګیا دي او هر یو لکه د پیشو سر غوندې غټې غټې مړې پورته کوي، سره له دې چې ټول مامورین د معدې تکلیف لري، خو نوکریوال بیا هم تور بانجان پخه کړي دي او وایي چې بانجان ارزانه دي. اوس د مازدیګر 4 بجې دي، مدیر صاحب راته وویل چې یو بوری سمټ واخلم او د رئیس صاحب کره یوسم. اولته د رئیس صاحب تشناب خراب شوی دی، هغه ورته جوړ کړم. د رئیس صاحب تشناب سم ګلکار راڅخه جوړ کړی دی، ځکه په میاشت کې خامخا یو ځل ورته له سره سمټ کوم. زور تشناب دی چې نن یې سمټ کړي سبا ته بیا خراب.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی، سپوږمۍ او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.